آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو سرخط واوري
کندوز کې ولایت شورا غړو ویره خود لري دغه د ولایت په نوو جوړ شو لسوالې کې دولتي حکومت نشو نو ورسره سیمه وهم حکومت د کنټرول اوزی د تل کې ولس مشر د سیشن به فورز واشنگټن ته سفر کوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د نوو توغندیو د ازموینو په اړه سبا بیړنۍ غونډه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو نظریات واورېدل شي. د امریکا د اف بی آی د رئیس جیمز کومي برطرفه کولو د امریکا په کانګرس او عامو امریکایانو کې بحثونه راپارولي دي او د ډیورن په کرخې د غور وخت را رسیدلی دی. په دې باره کې د حقوقي او سیاسي چارو تحلیلګر ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره وروسته مرکه لرو. خو اوس مطیع الله عابد د نړۍ د دې ساعت خبرونه وایي.
د کندوز ولایتي شورا غړو ویره خودلې ده چې که دغه ولایت په نوو جوړو شو ولسوالیو کې دولتي حاکمیت ټینګ نشي نو ممکن ورسېرمه سیمې هم د حکومت له کنټروله ووځي. اخوا د کندوز بغلان ولایتونو ترمنځ د لویې لارې په شاوخوا سیمو کې نښتې شوي دي او ورسره د کندوز ښار په دروازه کې امنیتي تهدیدونه هم زیات شوي دي. په کندوز کې د امنیت د ټینګښت په موخه تیر کال د اقتاش، کلبات او ګلتپې په نومونو د درې نوې ولسوالۍ جوړې شوې. په دغو سیمو کې د دولت مخالف وسله وال حاکمیت لري. د کندوز اوسیدونکي وایي چې طالبانو په دغو ولسوالیو کې کلک سنګرونه جوړ کړي دي. د افغانستان یو شمیر دیني عالمانو وایي چې دغه روانې جګړې بهرنیانو ته ګټه رسوي. د افغانستان د علماو غورځنګ رئیس سید صلاح الدین هاشمی چې نن یې په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې
زحمات کار داره. ای
سول راوستل خواری غواړي، سول قربانی غواړي، سول د علماو په هانو او د افغانستان د عام مجاهد او مسلمان ولس ترمنځ یو بشپړ انسجام ته اړتیا لري چې باید یو بل ته لاسونه سره ورکړي او ټول په یو خوله او یو ژغ د جګړې مخه ونیسي. جګړه مارانو او هغه کسانو ته چې جګړې ته ادامه ورکوي نه وایي.
هغه وویل چې علما، پوهان او عام خلک دي عملا میدان ته راوځي او د تشدد مخه دې ونیسي. د افغانستان د جمهور ریاست وینا ده چې خلکو ته د برېښنایي تذکیرو د ویشلو د بهیر د چټکوالي لپاره تېره ورځ افغان ولسمشر دغه بهیر د پیلولو فرمان صادر کړی دی. د دغه شپږ مادي د فرمان له مخې د افغانستان د نفوس د احوال د ثبت مرکزي ادارې ته د برېښنایي تذکیرو د ویشلو مسؤلیت سپارل شوی او د کورنۍ چارو، مالی او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارتونو ته دنده سپارل شوې ده چې د نفوذ د احوال د ثبت مرکزي اداره تجهیز او ورته د اړتیا وړ مواد برابر کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو په څلورم ملي سمپوزیم کې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شو په افغانستان کې د تاوتریخوالي له منځه وړلو او د ثبات پر راوستلو کې د ښځو په اساسي رول ټینګار وکړو او وی ویل چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو نظرونه واورېدل شي. ولسمشر غنی وویل
افغان میرمن د ژوند په هر میدان کې د فخر وړ پرمختګونه کړي دي.
د اروپا د اتحادیې د آسیا د برخې مرستیالې پاولا پمپلونی په دې سیمپوزیم کې وویل چې ښځې او سوله سره تړلې دي او زیاته کړه په هغو ټولنو کې چې تلپاتې ثبات شته لوی عامل دا ده چې ښځو ته سیاسي او اقتصادي کارونو کې برخه ورکړل شوې ده. افغانستان کې یو حکومتي مامور ویلي دي چې د پکتیا په ولایت کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت وایي چې پیښه کې دوه ملکان هم وژل شوي دي. چاودنه د ځاځي اري پولیس والي کې شوې ده. په پاکستان کې سلګونو کسانو د وسلوال طالبانو د غورځنګ د یوې خواخوږي او ملګري ګوند په غړي د داعش د برید په ضد مظاهره کړې ده. مظاهره د بلوچستان په ایالت کې شوې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند د یو غړي عبدالغفور ادری په موټر باندې حمله شوه چې لږ تر لږه 28 تنه پکې وژل شو. خپل حیدری بچ شوی دی. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ ویلی دی چې هیڅ هیواد په یوازې سر نشي کولی د نړۍ ستونزې حل کړي. شی جین پینګ چې د یو کمربند او یوې لارې د عالي غونډې په دویمه او وروسته ورځې د سیمې او د نړۍ مشرانو ته خبرې کولې، له نړیوالو رهبرانو وغوښتل چې د خلکو اقتصادي پیوستون او اتحاد قوي کړي. د ترکیې ولسمشر د سه شنبې په ورځ واشنگټن ته راځي چې له خپل امریکایي سیال سره د داعش خلاف جګړې باندې خبرې وکړي. د رجب طیب اردوان سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او انقرې په اړیکو کې یو سترنګوالی راغلی دی. د سعودي عربستان او روسیې د انرژي وزیرانو خبر ورکړی دی چې ریاض او مسکو موافقه کړې چې څو د تیلو د استخراج د کمولو تړون موده د 2025 کال تر مارچ پورې وغځي. د دې کار هدف په نړیوالو مارکیټونو کې د بیلانس ساتل دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د نوو توغندیو د ازمیښتونو په اړه سبا د سه شنبې په ورځ بیړنۍ غونډه کوي. دغه غونډه امریکا، جاپان او جنوبي کوریا د شمالي کوریا د نوو توغندیو د ازموینو وروسته راغوښته چې ډېر غیر عادي، یعنی 4,500 کیلومتر لرې پورې سفر کولی شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډیپمستورا ویلي دي چې له سیاسي جوړجاړي پرته په سوریه کې د تشدد کمولو لپاره هڅې به یو موقتي د حل لارې وي. د مستورا چې د سوریه په اړه د راتلونکي غونډې نه وړاندې په ژنیو کې خبرې کولې، ویل چې د سیاسي حل لارې د لټولو لپاره کوشش کوي. د مستورا ویلي دي چې سوریه په اړه د خبرو شپږم دور به سبا پیل شي. او واشنگټن ڈی سی کې اوسیدونکي کارا مکولو په امریکا کې د ولادت د 2000 کال د ښکلا ملکه وټاکل شو. مکولو 50 کلنه ده او د امریکا د اتمی سارنې په کمیسون کې کار کوي. نوموړي ته پرون د نیواډا ایالت په لاس ویګاس ښار کې لسګونو نندارچیانو په حضور کې د امریکا د ښکلې جلی لقب ورکړل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د ننګرهار د ولایت د یو شمیر ولسوالیو خوونکو ویلي دي چې طالبان په تدریسي چارو کې مداخله کوي. شمالی کوریا په سلیریشت ساتونو کې دویم بالستیک توغنده ازمویل دی او د ډیوران په کرکې د غور وخت را رسیدل دی. په دې باره کې د حقوقي او سیاسي چارو تحلیلګر سره لږ وروسته مرکه لرو. خو اوس راځو دې مسلې ته چې تاسو مخکې خام واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د افغانو میرمنو په څلورم ملي سمپوزیم کې چې په کابل کې جوړ شوی دی، په ملک کې د ثبات پر اوستو کې د خزو په اساسي رول باندې ټینګار کړي او ویل دي چې د سولې په خبرو کې باید د خزو نظرونه واوریدل شي. ټاکل شوی دی چې په دغه درې ورځنی سمپوزیم کې افغانان د افغانستان د سولې په بهیر کې په خپلو تجاربو، نظریاتو او ونډو باندې بحثونه وکړي او خپل نظریات حکومت ته وړاندې کړي. خبريال لیمې نیازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د لومړۍ میرمنه په قربتوب خزې د سولې پیغام رسوونکي په نوم یو درې ورځنی سمپوزیم په کار پیل وکړ. ولسمشر غنی دغه سمپوزیم ته د وینا پر مهال خزې د رواني تحمیلي جګړې لوی قربانیان وبللې او ویل چې افغان خزې د جګړې لامل نه بلکې دغه جګړې شهیدانې دي. ښاغلی غنی وویل د سولې لپاره د خزو اقدامات ضروری دي او زیاته کړه
افغان میرمن د فخر وړ پر مختګونه کړی دي. دوی اوس خپل واضح دریز او خپل اواز د خوا په نسبت د دوی ظرفیت ډېر زیات او د دوی تجربه عظیمه ده. دوی په خپلو بحثونو کې ډېرې کامیاب دي. دا یوازې د تحمیلي جګړې فتنه نه ده چې افغاني ښځې واضح مخالفت کوي، بلکې د نورو اجتماعي فتنو په مقابل کې هم مثلا د اتحاد په مقابل کې د دوی دریز د زیات ستاینې او احترام وړ.
ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د خزو نظرونه واوریدل شي او زیاته کړه چې د خزو دا سمپوزیم به د سولې د فرهنګ له تقویې سره مرسته وکړي او ملت او دولت ته به څرګند پیغامونه ولري. په دې سمپوزیم کې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم د سولې پر راوستلو کې د افغان میرمنو ونډه مهمه وبلله او ویل چې افغان ښځې د سولې پیغام رسوونکې دي او د سولې پر راوستلو کې باید خپل غږ اوچت کړي. میرمن غنی افغان ښځو ته په خطاب کې وویل
دا وای
موږ میرمنې د دې ټولنې غړي یو، موږ د دې ټولنې نیمه برخه یو، باید چې غږ اوچت کړو او ووایو چې نور تاوتریخوالی بس دی او دا بې معنا او بې ګټې جګړه. هغوی چې هیواد کې متواتره جګړه کوي او دا فضا جوړوي، نو موږ هیڅ پرمختګ نشو کولی. همداراز د اروپا د اتحادیې د آسیا د برخې مرستیالې پاولا پمپلونی په دې سمپوزیم کې وویل چې ښځې او سوله سره تړلې دي او زیاته کړه په هغو ټولنو کې چې تلپاتې ثبات شته لوی لامل یې د ښځو سیاسي او اقتصادي ځواکمنتیا ده. اغلې پمپلونی وویل دا وای افغانستان د سولې د ساتنې لپاره په ډیرو سختو حالاتو کې کار کوي، خو ښځې یوې مور، میرمن او خور په توګه کولی شي چې د سولې په بهیر کې متفاوت نظرونه وړاندې کړي. موږ باید هغه پیاوړتیا، مقاومت او پیوستون چې ښځې په دې برخه کې لري هیر نه کړو. ټاکل شوې د ښځو په دغه درې ورځنی ملي سمپوزیم کې افغان ښځې د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپلو تجربو، نظرونو او ونډې په اړه بحثونه وکړي او په پای کې به د سولې په خبرو کې د ښځو د ګډون د څرنګوالي په اړه خپلې غوښتنې او نظرونه افغان حکومت ته وړاندې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د قندوز د ولایتي شورا غړو ویلي دي چې که په قندوز کې درې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته ونینول شي، نو کېدای شي چې پخوانۍ ولسوالۍ هم ونیسي. ګلرحیم نیازمن راپورټ راکړی دی.
په قندوز کې د امنیت د ټینګښت په موخه تیر کال درې نوې ولسوالۍ، اقتاش، کلبات او د ګلتیپی په نومونو جوړې شوې دي، خو لا هم په دغو سیمو کې د دولت مخالف وسلوال حاکم دي. د دغه نوو جوړو شوو ولسوالیو لپاره د مامورینو تشکیلونه بشپړ شوي، خو لا هم مامورین سیمې ته د دندې لپاره د ناامنۍ له وجې نشي تللی. د قندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي چې په قندوز کې درې نوې ولسوالۍ جوړې شوې، خو د دغه ولسوالیو سیمې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دي.
سی ولسوالۍ برای ما به حساب افزود فعلا ولسوال داره، ولسوالی های ما و قماندان امنیت داره، تشکیلات اداریش تکمیل است، اما خود ولسوالی ها کاملا زیر کنترل مخالفین هستند.
قندوز که درې نوې ولسوالۍ جوړې شوې، دغه ولسوالۍ ولسوالان او د امنیت قماندانان لري او تشکیلونه یې بشپړ شوي دي، مګر دغه ولسوالۍ د طالبانو تر تسلط لاندې دي. کله چې ولسوالۍ جوړیږي او د دولت تر ولکې لاندې نه وي او د سیمې د نیولو اراده هم ونه لري، نو کېدای شي نورې ولسوالۍ ورسره هم سقوط وکړي. کلبات د امام صاحب ولسوالۍ یوه لویه برخه وه چې اوس ځانګړې ولسوالۍ ده. اقتاش د خانآباد ولسوالۍ برخه وه. ګلتیپه چې پخوا په ګورتیپه باندې مشهوره سیمه وه، د ښار اړونده سیمه ده چې اوس دغه سیمې له تیر یو کال راهیسې بېلې بېلې ولسوالۍ شوې دي. د دغو دریو نوو جوړو شوو ولسوالیو لپاره ټول اداري تشکیل پوره دی، خو مامورین یې په کورونو کې ناست دي. د قندوز د امنیت قماندان عبدالحمید حمیدی وایي چې د دغو دریو نوو تشکیل شوو ولسوالیو د امن کولو لپاره به دوی سږ کال اقدام کوي چې د طالبانو تر تصرف یې وباسي.
سه ولسوالی که تشکیلش جدید آمده جزئی از پلانهای امنیتی یا کاری ما در سال روان است که در جریان سال جاری مای سی ولسوالی را
دغه درې ولسوالی چې نوی جوړی شوی پر روان کال کې تر پلان لاندې دي چې سیمې امن شي، ځکه جمهور رئیس هم امر کړی چې باید سږ کال د دغه ولسوالیو د جوړېدو لپاره شرایط مساعد شي. د قندوز خلک بیا وایي چې جګړه د ښار تر دروازو را رسیدلې، دولت باید طالبان د ښار له شاوخوا سیمو په شا کړي او وروسته له هغې د دغو نوو ولسوالیو د ځای پر ځای کولو لپاره هڅه وکړي. د قندوز د ښار یو تن اوسیدونکی میرزا محمد وایي چې د ښار په منځ کې د شاوخوا جګړې ډزې اورېدل کېږي.
په بازار سیمو کې ورا چې په ناحو کې دي، په دې استقامت کې مرمۍ اوازونه راځي، حتی مرمۍ راځي، او د جنگ د غک نه او د جنگ د سیمینه خلق مکمل کډه شوی دی. دا تر کومه پورې وردا د قندوزوالو را په دونه سختي او بدبختی باندې ژوند تیر کی. کار خو نشته. سلیل شاته په قندوز کې جنگ ده. سلیل شاته قندوزیان مړ کیږي. دا دیته د توجه کی دا ولس دی وردا د جنجال نه خلاص کی.
د قندوز اوسیدونکو وای چې دغه دریو نوو جوړو شو لسوالیو مرکزونه هغه سیمې دي چې د طالبانو کلک مرکزونه ګڼل کیږي. که په خان آباد کې د اقتاش، امام صاحب کې د کلبات او د خار اړوند د ګلتیپی سیمې امن شي، د قندوز زیاته برخه به د دولت تر ولکې لاندې راشي. ګلرین نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. وسوالو طالبانو د ننګرهار د ولایت د غنی خیلو په ولسوالۍ کې او ځینو نورو ولسوالیو کې د ښوونکو نه غوښتي دي چې په معاشونو پسې د بانکونو ته نه ورځي. ښوونکو ویلي دي چې طالبان د دوی په تدریسي چارو کې مداخله کوي. ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی.
یو شمیر ښوونکو امریکا غږ ته ویلي چې سیمه ییزو طالبانو د ښوونځیو او لیسو معلمانو ته ګواښ کړی چې له یو پلوه به د میاشتنۍ تنخوا د اخیستو پسې بانکونو ته نه ورځي، او له بل اړخه یې د ښوونځیو له سرمعلمینو او مدیرانو غوښتي چې د ازموینو نتایج دې د طالبانو له شتون پرته نه جوړوي. ښوونکي وایي د تیرو څو میاشتو راهیسې له طالبانو سره په جنجال کې دي، ځکه دوی ورته په ښکاره ټکو ویلي چې ماشونه دې د بانک نه بلکې معتمد په وسیله له وسلوالو طالبانو په شتون پر ښوونکو وویشي.
دوی هغه واضح دلیل اوسه پورې نه دی ښکاره کړی. نه پوهېږم چې دوی دغه هغه کې څه خپل کار کوونکي دي، دې وجې نه بانک ته رسیدګي نه شي کړی، کوم نتیجه ده. خو تر اوسه پورې واضح کړی نه ده دا خبره چې ولې نه اخلي، خو په قسم دومره ویلي چې بانک نه به تاسو معاش نه اخلي.
ښوونکي وایي طالبانو ښایي دا چاره د دې لپاره راخیستې چې خپل ملګري په کې ځای کړي، خو دغو تهدیداتو زده کوونکي هم له ښوونځیو زړه تورې کړي دي.
دا معلومات بې ځای نه تهدید شي، او څه یو طریقه په بله طریقه باندې یو نوم په بل نوم باندې تهدید کړي، او بیا به مکتب پرې د خپل کسان په دې دغه کې نه نباسي معرف کې، او ورو ورو دغه څه به پرمخ بوځي. دا خپل پلان چې کوم یو ځای کنه دوه شي داخلي زمو شاګردان
د ننګرهار د غنی خیل و ځینو نورو ولسوالیو ښوونځیو کې طالبانو لاله وړاندې د دریو مضامینو پر لستلو بندیز لګولې. ښوونکي وایي د طالبانو دغه امر په خوا پلی کړی دی.
هغه بسامانه مونږ دا هغه ورکو د تعلیم اسلام او د حضرت درس ورکو دا مضمون مونږ بند کړی دی. فرهنګ هرپا او
د غنی خیل ولسوالۍ د پوهنې مدیر تاج محمد نور ستونزې زړه نا زړه مني، خو وايي د ماشه خستو په مسله کې طالبانو ګواخلی دي.
ولې زړه غټ مشکل شته دی کنه؟ مشکلات شته دی، او د غنورو ان شاء الله څه نور مشکلات شته. موږ خپل مسترال کولې شو دا د بانک په اړه ډېر مستر کلک.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواره وای پر خونکو بانک ته د نه تک بندیز به په دې دلیل شوی چې خونکو ته زیان ونه رسی.
په دې ډول سیول شي چې ګواکې دا بانکونه چې دلته میټیز وکونه ما شخلي د زمنګ د ټارګټ لري، اته سیم په بانک ما شخلي، نو که دغه ځای کې به تاسو ضرر رسیږي به مسؤلیت نه لرو. موږ د دې لپاره چې د ښوونکو لپاره یو ځانګړی بانکي سیستم جوړ شي، بانکونکو ته اسانتیاوې دا وړاندیز هم کړی دی، په دې باندې کار روان دی.
هغه د ښوونځیو په نتایجو کې د لاسوهنې مسله رد کړه، خو د ځینو مضامینو د بدلېدو خبره په یو شمېر نورو ولسوالیو کې مو منله.
د مضامینو خبره چې شوه دا په یوازې د مخېلو کې نه، نورو ولسوالیو کې هم دغه جریان سره موږ مخ شوي وو، لکه په چراګام کې، په شیرزادو کې، په یڼو کې.
یو شمیر خلک دا غنی چې طالبان ممکن زکه د خوانځیو په نتایجو کې مداخله کوي چې په ځینو مواردو کې په خوانځیو کې شامل طالب وسلوال غیر حاضر او یا هم محروم ونشمیرل شي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد امریکا غک تول ملګری د خوانکو په نتایجو او تدریسي چارو کې لپخوا راهیسي دخیل او دغه چارې د شفافیت پر بنا کړی ده. هغه وایي طالبان خوانکي زکه بانکونو ته نور پریدي چې ماشونه د معتمد او د دوی د ملګرو حضور کې مستحق کسانو ته وسپارل شي، سو خیالي خون کې په بانکونو کې د اصلي او مستحق خون کو حق و نه خوري. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ډیورن په کرښې د غور وخت را رسیدلی دی. دا د هغې مقالې عنوان دی چې د اروپا د پارلمان معاون ریچر هنري سرنی کې لیکلې ده او بزنس سټینډرډ ورځپاڼه کې خپره شوې ده. موږ په همدې مسلې د حقوقي او سیاسي چارو تحلیلګر ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړې ده. ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی، تاسې به هم د اروپا د پارلمان د معاون هغه مضمون لوستی وي چې اخبارو کې نشر شوی د بزنس سټینډرډ خپور کړی دی، او د په دې خپل مضمون کې لیکلی دی چې امریکا او اروپا باید په سیمه کې د تروریزم د ختمولو لپاره د ډیورنډ په کرښې باندې د سره غور وکړي. د سیمې او دنیا حالاتو ته چې وګوري، د دغه مسلې اهمیت ستاسې په نظر په څه شي کې دی چې اوس د طرحه کړی؟
تشکر. د تروریزم سره د مبارزې په لاره کې نور ډېر تدابیر شته دي چې ونیول شي. مطمئنه د پاکستان حاکمیت چې د تروریزم د ایجاد د کمبول او د سودی دپاره یې خپل امتحان ورکړی دی او په همدې کې خپل قوت ګوري او خپل تجارت ګوري. واقعیت خبرې دا دی چې دا خپل تاریخي بیکګراوند هم لري. د پاکستان دوه دریمه برخه د افغانستان تاریخي برخه ده. ډیورنډ لاین غیر مشروع څه د سفري لحاظه و او څه د بعدي انکشافات لحاظه د فسخ وړ او د تاریخ په اوږدو کې افغان ولس ته حکومتونو ته د منلو وړ نه و. دا چې په دغه ورځ کې د دې خبرې بحث نه شي، زه شخصا د دې طرفدار نه یم. نور تدابیرو ته باید په اصطلاح اقدامات وشي. افغانستان باید په پښو ودرول شي. اما که چېرته پاکستان نه پرېږدي چې دا مسله باید همدا اوس چې افغانستان نور مشکلات لري باید یو طرفه شي او مشکلات ایجادوي. هره ورځ ناروا سرحدونه جوړوي، ناروا دروازې جوړوي، افغانستان د فشار لاندې راولي او بله لاره نه لري. منګه په دین اورد کې کافی مستندات او شواهد لرو چې ثابت کړي چې دا کرخه ابتدا نه
یعنی ډاکټر صاحب سعیدی فکر کوي چې د تروریزم د ختمولو لپاره د ډیورنډ په کرخې د سره غور دا د مسلې حل دی چې امریکا او اروپا په دې باندې غور وکړي. تاسو په دې عقیده یې د کومک کولای شي؟
هوادو ترمن 2600 کیلومتر هغه خط دی. د دې 2600 کیلومتر څه زیات او کم سل زیات یا کم د دغه 2600 کیلومتر نه 300 د عبور او مرور محلات دي، او د هغه جملې څخه 12 سرحدي فورمال سرحدي کنټرول دي، او د هغه جملې څخه 2 د واګي دي. زه په هیڅ وجه په دې باور نه یم چې د دې مسالې کې د سرحد ایجادولو یا مثلا د غیر مشروع دروازې جوړولو پر بنیاد دلته امن راشي. دا له سرحد پورې ارتباط د امن سره ارتباط نه لري. امن په دې راتلی شي چې د حقاني تروریستي نیټورک له پاکستان رسمن بودیجه ورنه کړي. امن په دې راتلی شي چې په هغه مدارس او مکاتبو کې یو جمع یو ګولۍ مساوي دوه ګولۍ باندې چې خارجي وویل څو ګولۍ پاتې کېږي، یعنې د هغه د ترور او د دهشت درس چې په مکاتبو کې ورکول کېږي هغه توقف پیدا کړي. د ترور او دهشت د همکارۍ پر بنیاد باندې پیدا کېدلی شي، جوړولی شي، نور ډېر زیات تدابیر دي. اما دا مسله چې پاکستاني مطرح کوي او همدا اوس یې حلول غواړي، زه فکر کوم اوس یې وخت نه دی. اما دا خط غیر مشروع، غیر قانوني.
او بخی د دغه مضمون لیکوال د اروپا د پارلمان معاون دی چې ریچارډ چرنسکی نومیږي. د لیکلی دی چې اوس د دې وخت دی چې لویدیز هیوادونه د دغه مصنوعي پول په حق خپل پخوانی دریزونه بدل کړي او په سیمه کې د تاریخ او حقیقتونو په اساس دغه پخوانی پول یا خط چې هغه احیا کړي. وایي چې بلوڅ او پښتانه چې په زور جرا کړی شوی دي بیرته باید د اصلي سیمې سره یو ځای شي، د افغانستان ته حاکمیت لاندې راوستل شي. په دغه مسله باندې چې بحث کیږي چې د ویلې دي، زما سوال دا دی چې د دې موضوع اهمیت په دغه یو وخت کې چې تاسو ورته وګوري د دې عملی کېدل تاسو ته اسانه ښکاري؟
عملی کېدل ډېر سخت دي. په دې خاطر سخت دي چې پاکستان د نړۍ نه
باج اخلي او باج اخسته ده سنورزمی تربیه کرده او صادروی زما پا پوها بانده نرهی که غواری ده ده مسئله ده پاره کارو کی او داسه په اصطلاح اطرافاتو کی پا قایقو بانده ده خی خبر ده اما ده افغانستان حاکمت پا خود رول او ده قایقو ده توزیع او ده نشن ده پاره کار کول او ده ده مسئله ده پزیچ حل ده پاره کار کول نړۍ کې د سرحدونو د ایجاد مسالې باندې مشکل نه حلېږي د سرحدونو د منځ وړلو پر بنیاد باندې مسایل حلېږي نو په دې خاطر باندې سره د دې چې د دې شخص چې ډېر مهم شخص دی په اروپایي سطح کې نظر کاملا موافق درست او پر ځای دی اما زه باور لرم چې دا به ډېره مرسته وکړي که چېرته د تروریزم سره د مبارزې نورې لارې مخته یوړل شي دا مسئله مناسب
ډیره مننه ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی کور دی ودان د آشنا رادیو درنو اوریدونکو نیم ساعت وروسته په همدغه مسلې د ډاکټر فیض محمد ځلاند او ریبریډر سید نذیر سره غږیږو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
شمالی کوریا نن یو بل بالستیک توغنده وازمایه په دوه شوه روزو کې دا دویم بالستیک توغنده دی چې شمالی کوریا یې ازموي د دغه پرونکو اقداماتو په حق لا سبا ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا عاجله غونډه جوړوي دا غونډه د امریکا جاپان او جنوبی کوریا د حکومتونو په غوښتنې جوړیږي ایوب خاورین راپورټ راکړی دی
شمالی کوریا ادعا کوي چې دغه توغنده درانه اتمی بمونه هم انتقالولی شي د شمالی کوریا دولتي خبری آژانس وایي په دومره لوړه زاویه او ارتفاع ازمویل شوی چې ګاونډیان باید اندېښنه ونه کړي په انځورونو کې د هیواد ځوان او سرټمبه مشر کیم جونګ اون ښکاري چې د خپلو پوځي او ساینسي منصبدارانو سره د اوږد واټن ویشتونکي مزایل پر ازمویلو خوښي څرګندوي او هدف یې د لری واټن هیوادونه دي جاپان او جنوبی کوریا نوې توغندۍ د سیمې لپاره ستر خطر او د ملګرو ملتونو د پریکو څخه سرغړونه وکړه د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه توغندۍ باید ټول ملتونه راویښ کړي او پر شمالي کوریا باندې نوي بندیزونه ولګوي خو د روسیې ولسمشر پوتین وایي چې حل لاره خبري اترې دي
که ستاسو په یاد وي یو وخت شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام ځنډولی و خو مذاکرات اوږده پروسه وی او ځینې هیوادونه د اوږدې پروسې حوصله نه لري
د شمالي کوریا د توغندیو آزموینه د گاونډي جنوبی کوریا د نوی لیبرال دموکرات جمهور رئیس مون جین لپاره ستر آزموینه ده ښاغلي جین د شمالي کوریا سره د اړیکو د ښه کولو هیله څرګنده کړې وه خو تر عملي کار پیلېدلو وړاندې له سخت وضعیت سره مخامخ شوی دی بالاخره شمالی کوریا د توغندیو لوبیا بیا آزموینو څه غواړي په جنوبی کوریا کې یو پروفیسر وایي چې شمالی کوریا د توغندیو د آزموینو لارې غواړي چې پر امریکا فشار واچوي چې خبري ورسره وشي
د آزموینه پر امریکا د فشار اچولو هڅه ده زه فکر کوم که شمالی کوریا د دې آزموینې مثبت ځواب ترلاسه نه کړي هغوی به ډیر ژر د یو اټومي وسلې آزموینه هم وکړي
د شمالی کوریا د نویو وسلو د جوړولو مخنیوي کول د ترامپ د حکومت د بهرنیو چارو په لمړی توبونو کې دی خو واشنگتن تر اوسه د یو اوږدمهاله طرز العمل په جوړولو نه دی بریالی شوی
او د دې ساده مهمه خبرونه لندیز د کندوز د ولایتي شورا غړو ویره خوده ده چې کله دغه ولایت په نوو جوړو شوو ولسوالیو کې دولتي حاکمیت ټینګ نه شي نو ممکن ورسیر مسیمې هم د حکومت له کنټرول څخه ووځي د افغانستان یو شمېر دینی عالمان وایي چې د روانو جګړو ګټه بهرانیانو ته رسیږي د افغانستان جمهور ریاست وایي خلکو ته د برېښنایي تذکرو د ویشلو د بهیر د چټکوالي لپاره تېره ورځ افغان ولسمشر د دغه بهیر د پیلولو فرمان صادر کړ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ښځو په څلورم ملي سمپوزیم کې چې د دوشنبه په کابل کې جوړ شوی په افغانستان کې د تاوتریخوالي په منځ وړلو او د ثبات په راوستلو کې د ښځو په اساسي رول ټینګار کړی دی او د افغانستان یو حکومتي مامور ویلي چې د پکتیا په ولایت کې د سړغاړې د من په 14 کې دوه پولیس وژل شوي دي
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو
د ډیورن په کرخه د غاور وخت را رسیدلې ده. په دې برخه کې نیم ساعت وروسته د حقوقي او سیاسي چارو تحلیلګر او همداشان بریګیډیر سید نذیر سره غږیږو او ساسي نظریات هم اورو. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظرونه څرګندوي. کور مو ودان.